ساعت د ماشام وو بجې قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې زما حق ته پروګرام لري چې په څو شیبې کې به ملالې بشیر وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو زه عصمت څاروان د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته رابولم. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبې څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نوري لارې هم پرانستل کیږي. د پاکستان ډان برسپانې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په بارامچاو نور وهاب سیمو کې دي. په خبر کې راغلی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې کړي، خو طالب چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. یو پاکستانی چارواکی تر دې وړاندې د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویلي و چې دوی له افغانستان سره د تګ راتګ د نورو لارو پر خلاصولو غور کوي. دا اقدام د نورو لارو پر خلاصولو غور کوي. دا اقدام د دې لپاره کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ګړندۍ کړي ده. د طالبانو چارواکو ویلي په تیرونه کې د تورخمه او سپین بولدک لارو له لارو څخه باندې درې لکه کډوال افغانستان ته راستانه کړی شوی دی. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلینا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت ته خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو ایستل د نهیلي وړ پرېکړه ده. انجلینا جولی په عین حال کې د ډیرو کلونو لپاره افغان کډوالو ته د پناه ورکولو په خاطر د پاکستان ملاتړ ستایلی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زور د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیت قمندانی ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه ښلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی په زور د یو بل ځوان ویشتان لنډوي. د دې پیښې ځای او کارنیټه څرګند نه ده. د دې ویډیو لپاره رئیس په ټولنیزو رسنیو کې د غنو خلکو پام ځان ته اړولې ده. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنی میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډیر سکالرشپونه ورکړي. د همدارس ویلی چې افغان جنو محصلانی خپل نمونه په آنلاین ډول ثبتولی شي. لدی جلاد مردان خان عبدالولی خان پوهنتون او د پېښور د خیبر تیبي پوهنتون پریکړه کړې چې یو شمېر افغان جنو محصلانو ته په طب کې داخله ورکړي. دوی دا پریکړه تیرونی په پېښور کې د افغانستان د طالبانو د کنسولګرۍ له مرستیال مفتی نور الله هوتک سره په کتنه کې وکړه. او د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنگیالیو لشت لږه اته غړي وشل شوې دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړ. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یو ورځ مخکې د ځوابي حملو اعلان وکړ.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی خبريږي. زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشن پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جده ښار کې د شذې په اسلام کې تر سرلیک لاندې یو کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشري روزا او تمبایوا وویل تاریخ حقیقت دا دی چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس چې هغه شذې او نجونې دي تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي. تر دې مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان او ګڼو نورو مسلمانو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو ته د هغوی بشري حقونه ورکړي. څه لاملونه دي چې طالبانو تر اوسه هم د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې نه د افغانانو او نه هم د اسلامي همکاریو سازمان د غړي هیوادونو غوښتنې منلې دي؟ طالبانو ادعا کړې ده چې د اسلام د دین په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي دي. آیا طالبانو واقعا د اسلام له نظره د افغان ښځو حقونه پر ځای کړي؟ که اسلام شذو ته د زده کړو کار او پریکړه کولو غونډه حقونه ورکړي دي. پر دې موضوع به نن په دې خبرونه کې را سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی زهرا جلال او اغلی اوجی امیل ګډون کوي. دوی لمر سره د استودیو لاره دواړي وصل سوي دي. تاسو دواړه ته شرغلاستایم او مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لمړی پښتنه به اغلی جلال زستاس څخه وکړم که په لمړی سر کې تاسو مشته په دې برخه کې وایس چې کله چې روزا تمبایوا چې د یوناما د سیاسي استازولۍ د ملګرو ملتونو لخوا دا د دې ادارې مشره ده، دا وایي چې د افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه د دوی د حکومت برخه دا جوړه سوې ده چې د ښځو سره تبعیض وکړي یا د دوی سره توپیر چلن وکړي. دا خبره د دوی په څه معنا ده ستاسو په نظر؟
رحمان الرحیم، لومړی تاسو ته ستاسو ټول اوریدونکو ته او امیل خور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. دا چې د ملګری ملتونو مشره وایي دا خو حقیقت نه لري نه دی او دا خبره دروغ نه دی. موږ تاسو ګورو چې کوم حقوق چې د ښځینه وو دي په جهان کې دي، په اسلامي نړۍ کې دي. افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه دی، مونږ دوه پنځوس اسلامي هیوادونه لري. شاوخوا کې ټول چې کوم ګورو ښه بېلګې سعودي عرب دی، چې یعنې د اسلام بنسټیز د بنیاد ځای دی، د پیغمبرانو خاوره ده، چې اسلام هغه ځای نه خپور شوی دی. خو بیا هم کوم حقوق چې هلته ښځینهو ته قایل دي او څه چې برعکس په افغانستان کې چلن کېږي دا ډېر سره توپیر لري. او دوی وایي مونږ حقوق ورکړی دی او دوی وایي چې مونږ دغه کوم چې د ښځو حقوق دی په اسلامي برخه کې مونږ ورکړی، مونږ تاسو ګورو چې نه دی ورکړی. او څه چې ښځینه غواړي په نننی عصر کې هر څه وخت نظر په وخت نظر په سهولت نظر په هغه وخت زمان تغییر کوي. مثلا پخوا اوښانو باندې سفر کېده، اوس په موټر کېږي، اوس په تیارو کېږي. خدا طالبان هم وګوري، خو هغوی اسبابان خو په اسونو کوي، دوی ولې په تیارو او په موټر کېني؟ همداسې هر څه فرق کوي. دوی هم د عصر سره سم د ښځو حقوقو ته متوجه اوسي او څه چې حقوق الله ورکړی دی او په زمن کې په اسلامي نړۍ کې څه عرفي کارونه دي، دوی ته باید نظریات نظر کې ونیول شي او ښځو ته خپل حقوق ورکړ شي. دا چې دوی وایي نو دا به زما نه پوهېږم چې ښه دی چې دوی نه پوښتنه وشي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې وایي، دوی ولې داسې کوي. امکان لري چې همدغه نقطه چې دوی نیولی، امکان لري همدغه یو ضعف نقطه وي چې د دې د لارې به د کوم امتیاز دپاره دی هغه وي لیواله وي، چې امکان لري چې کوم امتیاز مونږ ترلاسه کړو. چې څومره ښځې مونږ ګراوګان نیولی، دومره فشار مونږ په ښځو انجونو باندې راوړو، همدومره چې مونږ د ښځې باندې مشکلات راځي او مونږ ورته سترګې پټوو. که فکر مې ویني ځینې کارونه لري طالبان چې هغه مثبت روان دي، نسبتاً مثبت کار نه به خلق هم مثبت وایي، خلق هم خوشحال دي. لکه ځینې کارونه دي، ځینې د امنیتي بخشونو کې دي، ځینې فیصلې دي چې دوی ډېر په چټکۍ سره حل کوي. دا هغه څه دي چې یعنی مثبت ته به مثبت وایي او منفي ته منفي. دا چې په تعلیم او په کار او خصوصاً په ښځینه او قشر باندې کوم نن د بدبختي سیره غوړولی دی، دا خو ټول جهان ته معلوم دی. دا چې ملګرو ملتونه مشره ووایي که ونه وایي، طالبان ووایي که ونه وایي، خپله ښځې چغې وایي چې مونږ په دغه کوم حالت کې چې قرار لرو دا مونږ دپاره د تایید او د منلو وړ نه دی.
بلې، مننه ډېره. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوریدئ. از ما حق د خبرونه روانه ده. تاسی واوری دل ده آغلی زهرا جلال پا خبره چه دوی ویل چه خدای پاک پا اسلام که شدو تا دیر حقونه ور کرده چه دوی پا نظر طالبانو داغ حقونه تر اوسا پوری ندی پرزای کرده. زموج ده خبروانی دو همه میلمانه آغلی اوژی امیل ده. آغلی امیل تاسی پا چه نظری است؟ آیا تاسو فکر کوی چه آغلی زهرا جلال چه ده خبره کوی تاسو هم لدوی سر موافق یاست چه هاغ حقونه چه خدای پاک یا اسلام مو شته تور کړی دي طالبانو نه دی پر ځای کړی؟ کته سو فکر کوي چې نه هم دغه ډول چلند چې طالبان له شذ سره کوي دا د اسلام نظر دی؟
مننه کوم د وی درنې خو د جان جلال ته تاسو ته خو ګلوري دم ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خور ټول خبرې پیدام متاسفانه زنه په یوم اسلام کو تیر چهارشنبه چې د سعودي عربستان د خوانه کنفرانس د ښځه په اسلام کې تسلي لاندې جوړه شوه، نو سعودي عربستان د کور په خبره چې د اسلام مرکز دی، بنسټیز ځای دی، هلته چې دوی ونشو کولی په دغه کسانو مثلا لکه طالب کسانو باندې دی جدی دوی نه هیله وکړي چې تاسو کوم څه چې تاسو غوره کړی په کوم لارې چې تاسو ځئ خدا خو هغه لاره نه ده چې اسلام یې پکې د ښځو دپاره څه په نظر کې نیولی دي، او د ښځې مقام په اسلام کې ډېر زیات نشانه هغه لري، سهولتونه لري، د ښځو دپاره ډېر حقونه ورکړي دي، هغوی جرګې ته فیصله کوي، هغوی په جنګونو کې اشتراک کوي، هغوی کار کوي، هغوی تعلیم کوي. نو خبره په دې کې ده چې دلته هر هغه څه چې دوی خلک قرباني مثلا غږ کوي، نه یوازې دا کنفرانس کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نمه مشري چې دې ویلې دي چې دا طریقه کته چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د میرمنو او د نجونو تر ټولو اساسي حقونه چې همدا تعلیم دی، همدا کار دی، دی پښو لاندې کړي دي. نو زه په دې خفه په دې یم چې ټول خلک ټول دنیا یې ویني، یونوای د نږدې نه ساري ګام په ګام قدم په قدم ټول راپورونه ورته راځي، دوی حضور لري، دوی ویني، دنیا یې ویني، خلک یې ویني چې ورځ تر بلې هغه فرمانونه چې د اندازه یې تعداد بېخیاره ورځ شمیره یې اوچت ځي، او سبا ته هم که دوی نه شپه مکیني زړه یې وغواړي یو فرمان صادروي، دې مسؤلیت نه وایي چې دنیا موږ ته څه وایي، نه وایي چې دا ښځې بالاخره آخر انسانان دي، دوی باندې ولې دومره فشار راوړو، ولې روح هم دوی ناراحت کړو، ولې تر دوی خو په کورونو کې د ټول د دې ټولنې د یو کور د خوشبختۍ سبب ده، او د کور او ژوند بې د دې د وجود نه خو هېڅ اصلا معنا نه لري، ښکلی نه دی، همدا ژوند د دوی په حضور کې د دوی په تعلیم کې په پرما د دوی یو ځای چېرته د ښځه تعلیم یافته یي چې خلک اوس څېړنه کړي دي چې دوی شپږ نسله دوی یو قبیله دوی باسواده کوي او ټولنې مختلف د دوی پورې اړه لري. نو خبره دلته ده چې دوی په ډېر بې مسلانه، ډېر په آرامۍ او ډېر په بې تفاوتۍ ټول دنیا ته وایي چې د اسلام په چوکاټ کې موږ د دې ټول حقونه ورکړي دي، حقونه خوندي دي، او زموږ دا داخلي مسله ده، حالان چې دا ناممکنه ده، موږ یوازې حکومتونه چې تغیر کوي خو دا په دې معنا نه ده چې کوم افغانستان په تړونونو کې چې دوی امضا کړی په الاویو کوکو بشر کې په نورو کنوانسیونو چې پرمانونه چې دوی د حقوقو بشر دپاره هلته تصویب کېده چې افغانستان پکې برخه اخیستې دي او تایید کړې، اوس خو موږ د دنیا یو برخه یو، دا خو هېڅ امکان نه لري چې افغانستان له ټول دنیا نه ګوښوي او دوی چې کوم تصمیم نه وي دی د کور د خپل شخصي کور مسله خو نه ده، دا خو د افغانستان مسله ده، دا خو د یو هېواد د یو نیمایي برخې د بقا مسله ده، د حیثیت مسله ده، د دوی د برخلیک، د دوی د ژوند، د دوی د آینده، دا حکومت خو
داسې حکومتونه تللي دي راغلي دي، هغه وخت په وخت تغیر کړی دی، هغوی تللي دي، هغوی خپل هغه حصه یې چې دوی باید کار وکړي هغه کړی دی، وخت یې پوره شوي تللي دي، او دا دوره به هم ختمه شي لکه اوله دوره چې اما دوی باید تاریخ لپاره داسې یو داغ پرېنه دي چې دا نه جبران کېږي. مشکل په دې کې دی دغه د تعلیم مسله هېڅ کله هېڅ کله به ناممکن ده چې جبران شي، ځکه که هرڅه وخت تېر شي پوهېږي چې ستونزه ده، خو په تعلیم کې چې هغه خپل وخت کې دوی تعلیم ونه کړي بیا د انجینرۍ لپاره په دې دودیزه ټولنه کې، خو پوهېږي چې لږ مشره شي بس په زور په جبر په هغه رقم یا واده کېږي، په هغه کور کې چې لاړ شي هغه اجازه لري، بیا ماشوم پیدا کړي، بیا بې هر څه ترېنه پاتې دي. دوی ډېر لوی ستر جفا او داسې څه ووایم بېخي خیانت یې وکړو. د دې نجونو داسې درې کاله اوس تقریبا پوره کېږي، او دې ډېر داسې په سادګۍ د دې مسلې نه تېرېږي، او چې دا وخت ده مونږ منه کړي نه یو، مونږ وخت ضرورت لرو، مونږ به شرایط ورته اماده کړو. دا کلمې باندې دوی نه شرمېږي، بار بار تکراروي. بېخي سړی خسته کېږي چې کوم وخت کوم په څه باندې ته لګیا یې، کوم پروګرام، کوم پلان دې نیولې، کوم شرایط مونږ ته اماده کوي. خلک منتظر دي، وخت خو ترېنه تېر شو درې کاله، خو یو ورځ په جهان کې چې څوک د تعلیم نه شاته پاتې شي وي، هغه هېواد د پرمختګ نه پاتې شي. ته خو دا خو فکر وکړه چې حساب یې کړه چې څومره ورځې مونږ شاته پاتې شو، مونږ په پیړۍ پیړۍ مونږ یې کیسه وګرځولو، د تمدن د کاروان نه مونږ شاته وګرځېدلو، او جهل نه پوهي ده دلته حاکم وي په داسې یو ماحول کې ژوند کول. نو فکر وکړه چې د دې هغه تکلیف، رواني تکلیف هغه والدینو ته دی، ورونو ته دی، ټول فامیل ته دی، ټولو ته رسېږي. دا ټولنه بېخي مریض شوي دی، په نه یوازې چې دوی په تعلیم کې دوی شاته پاتې شوي، دوی دونه تکلیفونه ولیدل چې بېخي مات شول. تبیرون ته زیاته ورته زمینه نشته چې خپل تعلیم راکړي. دونه تکلیفونه والدین مور پلار دوی کوشش وکړو هر څه له لاسه ورکړو، ماته ګوټه راسې چې دلته لاړل، هلته هغه سیور باندې وشو، دوی ته چې راځي تا به دا به څنګه کېږي. د دې کاکله آیا دغه ملل متحد د نړیوال جنګ نه وروسته راشو چې د دې وظیفه دا امنیت او د بشر حقونه دي، نو دوی څه کوي؟ دا بشر حقونه چې دا هلته تکه تکه دي او دغه په دې حالت کې دي، دوی کوم جدي اقدام ونیو؟ که په دغه کارونو نه کېږي نو دوی به څه وکړي؟ بالاخره کښېني، یو ترتیب خو ونیسي، دا خو هماغسې که ادامه ولري. نو دا خو یو مریضه ټولنه شوه، د دې ټولنې د راتلونکي دپاره، د برخلیک دپاره هېڅوک غور نه کوي، ټول په بې تفاوتۍ کېږي، هېڅوک دا مسؤلیت نه اخلي. نو ډېره سخته ده واقعا.
مننه آغلی امیل، زبیر ته تاسو ترازم. آغلی جلال، ستاسو خزما پښتنه ده ده چې موږ دلته خپل اوریدونکو ته پر فیسبوک باندې په همدې موضوع باندې لیکل وکړل، موږ له دوی څخه وغوښتل چې موږ ته خپلې تفسیرې او پښتنې راولېږي چې موږ یې په دغه خپرونه کې مطرح کړو او خپاره یې کړو. په دې مورد د ام سلیم ستانکزی په نوم باندې یوه د ازادي راډیو اوریدونکي پر فیسبوک پاڼه باندې ازادي راډیو ته لیکلی دی چې دی ډیر افسوس کوي چې یو شمیر خلک د اسلام د دین په اړه باندې غلط معلومات خپروي او انتقاد کوي، او دا ډول خبرې کوي چې هغه د اسلام د دین پر خلاف یو داسې یعنی انګیري چې په اسلام کې د ښځو او د نارینه وو حقونه یو برابر نه دي او ښځو ته حقونه نه دي ورکول سوي. دی وایي چې په اسلام کې پر نارینه او پر ښځینه باندې د علم زده کړه فرض ده، او ټول مسلمانانو ته ویل سوي دي چې په اسلام کې باید مکمل داخل سي. د ده په وینا داسې نه ده چې یو څه به خلک اسلام مني او نورې برخې به یې بیا نه مني. تاسو د دغه اوریدونکو د تفسیر په اړه باندې څه ویل غواړي؟ آیا فکر کوي چې هغه خلک چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي یا هغه حکومتونه چې د ښځو پر وړاندې تبعیضي چلند کوي دوی فکر کوي چې د ستانکتی صاحب په خبره ورسره منی یا موافق یاست ورسره چې د اسلام ځینې ټکي منی او نور یې نه منی؟
مونه دا څنګه زه سب چې کوم خبرې کړې دي خو زما فکر کې چې ما واخه صداي هم دا قبول کړی دی چې یعنی د اسلام د نوم نه سو استفاده کیږي چې اسلام ویلي دی کامل هغه څه نه پلي کیږي قانون فکر کوم هم دا څه ویلي پلانډي ستوګه کنه
بلې و د ده هدف ته دی چې اسلام شذو ته حقونه ورکړي دي خو هغه حقونه نه پر ځای کیږي
بالکل موږ هم د ورور خبرې سره موافق یو تاسو وګورئ چې اسلام دی یو وسی دین دی اسلام بدون د تبعیض دین دی اسلام کې نر ښځه تور سپین غریب مالدار دغه کې هیڅ کوم رول نه لري صرف اسلام یو دین دی هر څوک ته حکم شوی دی چې منګولې ولګوي په اسلام باندې یعنی تاسو رسی د اسلام ونیسی رسی د اسلام معنا دا دی چې یعنی د کندې نه ځانونه اوباسي او یو ښه رڼا ته ځان اوباسي دا ټولو باندې امر شوی دی حکم شوی دی هر ځای کې چې حکم دی الله راغلی یا یوهن ناسو یا یوهن ناسو یا یوهن ناس یا یوهن ناسو کې دا معلوم دا خبر دی چې هم نارینه راځي هم ښځینه راځي چیرته نه داسې حکم نه دی شوی چې یا هر رجال دا وکوي یا یوه نسا دا مه کوئ دا خبره د قرآن په کوم ځای کې نه دی راغلی په حدیث کې نه دی راغلی په اصحابانو دوره نه ونیسه تابعین ته به تابعین پورې تر اوسه پورې موږ دا کارونه نه وو لیدلی متاسفانه چې اوس داسې خو د اسلام نه هم داسې سوء استفاده کېږي یو بام دوه هوا کېږي دا ډېر ښه عاقبت به ونه لري ځکه چې اسلام یو دین دی وسیع دین دی قوي دین دی ټولو خلکو ته معلوم دین دی کوم پټ دین نه دی دا چې هر څوک خپل منځ کې یوه څانګه وباسي او څوک وایي چې باید دا وشو دا ونه شي دا د دې خپل فکر دی اسلام په تاریخ کې طبابت کې ښځې مونږ لرو تجارانې لرو حتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې زمونږ پیغمبر دی زمونږ پیشوا زمونږ رهبر دی او اولین اخرین نبی دی د دې یو ښځې تر ماموریت لاس لاندې تجارت کې کار کړی دی تاسو وګورئ دی یو امین شخص و چې حضرت خدیجه رضی الله عنها همدا حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتخاب کړو او دی ولیږو د خپل تجارت او د خپل کاروبار دپاره اله چې هغه نه دی وستون شو هغه نه وروسته د دې موافقه د شې ازدواجو شو دا هغه څه دي چې دا مونږ دپاره رڼا لاره خلاصه کړه دا چې مونږ یې نه کوو مونږ یې برعکس کارونه کوو اوس مثلا یو بل هغه خبره به زه وکړم خدای وي کې چاونه بدم ونه لګېږي ګیره خرایل ګیره تورول دا دواړه یو حکم لري اسلام له نظره ګیره خرایل چې څنګه په سنتو کې نشته یعنی په سنتو کې باید ګیره پریښودل شي همداسې د رنګولو حکم هم دی او همدا جناب صاحبان ګیره رنګولو کې ډېر ښه اعلی درجه حکم ورکوي او په خرایلو کې خلک بندیان کوي هم بې عزته کوي هم مثلا نور مشکلات هم ورته جوړوي دا هغه څه دي چې خپل داسې یو خلکو ته هم سوال پیدا کوي او دوی هم ځان ته سوال پیدا کوي ښځینه باید تعلیم وکړي ښځینه دپاره ښځینه ضرورت لري نارینه دپاره نارینه ضرورت لري ښځینه باید مونږ څارنوالې ولرو ډاکټره ولرو پولیس ولرو په هر څانګه کې څنګه چې د نفوس نیمایي قشر یو زنانه تشکیلوي په یو هیواد کې همداسې په زنانه دپاره دنده هم ضروري ده او په زمن کې د زنانه دپاره د خلکو هم اشد ضرورت ده همه زنانه دپاره اشد ضرورت ده چې دپاره خدماتو کې امکان ولري چې حتی څارنوالي او قضا کې ځینې حالات وي چې یو زنانه خپل هغه مشکلات یو نارینه قاضي ته یا یو نارینه څارنوال ته ونه رسوي چې څه رقم ته چې غواړي یو خزینه ته ورسوي. دلته خو جرمونه خو یوازې یو دا جرم نه دی چې یا زما پټي ونیسو یا ستا پټي ونیسم یا زما کور باندې دعوا وکړو یا ستا. دلته خو زرګونه حقوقي مسایلي مدني او شخصی و مسائل دی. دغه ځای کې دوی دپاره هر څانګه کې ضرورت دی. دا چې اوس نن بند دی دغه نه جبرانیدونکې یو واقعیا ده، ځکه چې مونږ دغه حالات مخکې هم چکلی دي چې همداسې مخکې 15 کاله مکتب چې بند شو، یعنی یو ماشوم د 1 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې دغه ډیر هغه اساس وخت دی چې د دې د تعلیم بنیاد کې ښودل کیږي. کله چې یو ماشوم د 1 کلنۍ نه 15 کلنۍ ته رسیږي هغه طبیعي حالت دی چې مونږ تاسو ګورو چې هغه نور 15 کاله شپږ کاله کې ځواني او بلوغ ته نږدې کیږي، نور خو بیا علاقه ورې کیږي، ځکه چې کله چې یو غټ ماشوم تو سنفی اول کې یا یو البیتی باندې کینه یو هغه خپل زړه توریږي. هر څوک باید په خپل سویه او په خپل سن سال سره تعلیم ته وده ورکړي، هغوی هم خپل همزول سره ځان رسولی شي. دغه یوه واقعه مونږ مخکې تیر کړه چې کله نجیب حکومت سقوط وکړو تعلیم همداسې ګډ وډ شو. اوه کال د مجاهدینو په وخت کې، بیا ورپسې د طالبانو وخت کې، دا یو قشر چې اوس مونږ لرو مطلق بې سواد دی هماغه ثمره یې دی. اوس چې دا ځینې زمونږ دولسم نه ځینې یولسم نه ځینې د پوهنتون اول دوم حتی آخري سمسترونو کې ځینې مونږ د لایق د هغه دي چې اوس باید مکات
تغیر ورکی استاس جگ مشت مات مات راجی
قوی ضربه دی، دا نه جبرانی دون کې دی، دا یو د شپږو ټولګی جنکی داسې کولی شي چې همیشه د یو چا لاس لاندې د غلام په توګه به دی کار کوي. دی به هم د تعلیم له نگانه هم د پوهې نگانه امکان دا خو معلوم دی خبره ده چې تعلیم ونه کړي نو دی به پوهه له کومه کړي. یو څوک چې پوهنتون نه فارغ وي، یو شخص چې د شپږو نه فارغ وي، هغه دواړه په یو اداره کې کار کوي یا یو ځای کې کار کوي یا کار نه کوي، بیخي دغه معلومدار خبره ده چې دې فکر د هغه فکر آسمان زمین لري، فرق لري. دا داسې یو غیر معلوم غلام په توګه به دا خلک یرغمل وي. دې له خاطره که چېرې دوی خپله استقلالیت د تعلیم ولري، استقلالیت د اقتصاد پیدا کولی شي. کله چې استقلالیت د اقتصاد پیدا کړه په ټولنه کې په اجتماع کې دوی قوي رول لوبولی شي، په اجتماع کې دوی یو برجسته سهم اخیستی شي. دا خپل معلومدار خبره ده چې ټولنه به پرمختګ کوي. که څوک د چی نه آګاه نه وي، د دې اولادونه چې په هر لاره کې جلب کیږي، د جنگ چرخه ورباندې فعال کیږي، همداسې یو غلام په توګه ساتل کیږي، دا معلومدار خبره ده چې همداسې به کیږي. که چیرې میندې پوه وي، خپل اولادونه اول بې لاره نه پرېږدي، دوهم جنگ ته نه پرېږدي، دوهم هغه لارې ته هڅوي چې دی یو منزلت ته ورسوي. دغه ځای کې امکان لري چې ځینې مغرضې کړیو دپاره دا خپله یوه ستونزه وي. دې له خاطره چې د تعلیم لاره بنده شوې وي او د جاهلانو ډله ډېره شوې وي. که چېرې د تعلیم دروازه خلاص شي، د جاهلانو دروازه به بنده شي او د جهالت دروازه به عمري بنده شي. کوم هیواد کې چې تعلیم ډېر دی هلته جهالت نشته. البته الحمدلله شکر چې زمونږ بیا اسلامي هیواد دی چې هم عصري او هم اسلامي. که چېرې اسلام کې مونږ سم ځان پوه کړو، سم د لاسه مونږ جهالت نه ځان وایسته او یوه ښه رڼا ته مو ځان واچولو یا ورسول، میندې هغه معماران دي چې د ټولنې بنسټان دي. که چیرې په یو کور کې یو مور باسواده وي، دغه ټول جهان ته معلوم دی چې هغه کور به ټول باسواد کېږي. حتی هغه شاوخوا چمګاون کې تاثیر لري. اکا پلار ډېر یو عالي تحصیلات هم ولري، خصوصا په افغاني ټولنه کې پلار خود نفقې مسئولیت په غاړه لري. پلار خو ډېر اهمیت په بیرونی کارونو کې لري، ډېر وخت د اولادونو سره وخت نشي تیرولی. دای معلومدار خبره ده چې هغه رول چې یو باسواده مور په افغاني ټولنه کې لوبولی شي، پلار نشي لوبولی. او دغه چې نن دغه یو بنسټیز زمونږ بنیاد د خرابېدو په حال روان دی، دا ډېر بد عاقبت لري. که چیرې زمونږ ورونه خویندې ټول په دسته جمعي خپل دولت نه غوښتنه وکړي او دغه دپاره دوی قانع کړي، تر څو دوی دپاره د تعلیم دروازه په هر ترتیب چې کېږي خلاص کړي، لا دوی ته اجازه ورکړي، دوی امکان لري چې خپل ځان اولادونو ته امکانات برابر کړي او دوی درس ووایي.
مننه آغلی جلال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اوري. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوریدا زما حق دی خبرونه روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ علي بشیر تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم او طاهر روشان د دې خبرونه تخنیکی چارې پر مخ وړي. په دې خبرونه کې زموږ میلمنی اغلی زهره جلال او اغلی اوجی امیل دي چې دوی دواړه د شذو د حقونو او زده کړو فعالانه دي. تاسو زموږ خبرې پر دې بحث باندې اوري چې څلاملونه دي چې طالبانو تر اوسه هم د شذو او جنو د زده کړو او کار په برخه کې نه ده افغانانو او نه هم د اسلامي همکاري سازمان د غړي هوادونو او ملګرو ملتونو غوښتنې منلې دي. او آیا دا چې طالبان ادعا کوي چې د اسلام د دین په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي دي، آیا دا خبره واقعیت لري که څنګه؟ پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي. د یادولو وړ ده اوریدونکو چې 2 کاله وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکښې د ښځو پر زده کړو بندیز دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي چې له 1 میلیون څخه زیات نجونې د دې بندیز له امله اغیزمنې سوي دي، که څه هم د اټکل له مخې 5 میلیونه د اسانتیاو د نشتوالي او نورو دلایلو له کبله د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم ښوونځیو ته نه تلې. د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو دغه بندیز پر نړیواله کچه غندل سوی دی او د افغانستان مشروع واکمنانو په توګه د پیژندلو په لاره کې د طالبانو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کیږي. طالبانو همداراز ښځې له پوهنتونونو، عامه ځایونو لکه پارکونو او ډیری کارونو څخه بې برخې کړي دي. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو. اغلی امیل، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. زموږ یو اورېدونکي چې پر فیسبوک باندې موږ له خپلو اورېدونکو څخه غوښتنه کړې وه چې پر دې موضوع باندې خپلې تبصرې او پوښتنې موږ ته پرېږدي، دوی یوه پوښتنه موږ ته دا ډول کړې ده چې د خالد او کې زی په نوم باندې یوه اورېدونکي موږ ته لیکل دي چې په غزه کې د انساني حقونو وضعیت څه ډول دی. او بل کس لیکل دي د عبدالکبیر په نوم باندې چې د ښځو اساسي حقونه په فلسطین کې څه ډول دي. زه نه پوهیږم چې دوی ولې د افغانستان وضعیت له فلسطین سره مقایسه کړ. تاسو دا ډول اوریدونکو ته څه ویل غواړي اغلی امیل، چې موږ یو ډول یعنی د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه باندې موضوع ده او دوی د فلسطین خبره کوي، ستاسو په نظر دا څه ډول مقایسه ده؟
مننه کوم. سمه ده، هغوی مسلمانان دي، زموږ زړه پرې ډېر زیات درد کوي، بې اندازه، ځکه دا درد په موږ باندې نیمه پېړۍ ده چې روانه ده. خو کله نا کله زه په دې حیران یمه چې دا خپل هغه څه نه ګوري چې موږ په څه حالت کې یو. دا هغوی نه بدتر، یعنی صحیح دی چې زموږ نه مخکې هغه جنګ روان و، په هغه رقم لاملونه یې د هغه معلوم دي چې څه دلیل دی. خو دلته په دغه جغرافیا کې چې موږ اوسېږو، اوس تر ټولو اسلام حکومت چې حاکم دی، موږ د دوی نه ډېر هیلې لرو، ډېر غوښتنې لرو، ځکه تمه کېږي چې کله چې اسلام خلکو ته کومکونه خصوصا میرمنو ته ورکړي، او تر دې مخکې دا د ملګرو ملتونو تر څنګ د اسلامي همکاریو سازمان او نور هیوادونو چې مسلمانان دي، دوی ټول سره یو ځای شو، او دغه حالت چې په ښځو باندې همداسې سیستماتیک روان دی، له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو ته، نجونو ته د هغوی بشري حقونه باید ورکړي. بار بار په سلګونو بار بیخي د دوی د خولې ستړي شول، ځکه چې دا سکم یو څو ورځې بعد به څو وخته بعد به د دوی درې کاله پوره شي. درې کال د یو چا په عمر کې ډېر زیات وخت دی چې دا ضایع شو. مونږ د اقتصاد نه شاته پاتې شو، د تعلیم نه شاته پاتې شو، او نه یوازې دا د نجونو اوس چې په دې تعلیم او تربیې مکاتب ته لاړ شي، هغه رقم چې وګورې دومره کیفیت کته دی، دومره یو حالت روان دی چې سړی څه توقع لري چې آینده دپاره دغه ماشومان څه رقم زده کړې کوي، او دا کیفیت چې دومره ورته بیا توجه نه کېږي، د دوی راتلونکي به څه رقم وي. نو خبره په دې کې ده، زه دغه وروڼو ته وایم چې سمه ده، زړه خو دا حالت په موږ هم باید تاثیر کړی دی، خو ته یې وایې، ته وګوره دغه حالت چې اوس حاکم دی، دا څوک زغملی شي؟ دا دومره دردناکه دی، دومره د اندېښنې وړ دی، او ټول افغانان اوس چې په دغه بد اقتصاد ژوند کوي، سبا لپاره ډوډۍ نه لري، څه رقم رواني تکلیفونو کې اخته دي، د ولږې نه مري، رنګارنګ لابلونو سبب په دې خصوصا اقتصاد چې پټ دی. هغه ورځ زه اوس چې باید دا خبره وکړم، زمونږ د نږدې دوستانو خپلوانو د ولږې نه، د دې بد حالت نه، ځوان 22 کلن الک چې 15 لونې وي، او یو وړوکی یو نیم کلن زوی و، او دا درې ورځې څلور ورځې مزدوري دپاره ووتو، هېڅ شی ترلاسه نه کړه، اولادونه یې د ولږې نه مړه کېدل. ښځې چې فشار په سړي باندې راوړ، تقریبا څلور نیم بجې وو چې دا کور ته راغی، او په نیم ساعت کې د دې سړي زړه وچاودېد. دا چې سا ورکړه د ښځې ځان دومره ووهه چې دا خو ما ورباندې فشار راوړ، او زه مجبور یم دومره ځان یې ووهه. د هغه نه وروسته دام سا ورک، اولادونه په څه حالت کې؟ یو وارې موږ خپله انسانان یو چې په هغه حالت چې هېڅ چالیدی نه شو، حتی د کفن پیسې څوک نه وو چې ورکړي. دوی دومره غریبانانو چې دا د کور دیوالونه یې نه وو، د شپې د خواره به د پیرې ورکوه چې زما تیاسرې دي په دې کور کې. دونه ځوان ښکلی ځوان، دونه ځوانه ښځه، بیچارهګان په هغه رقم. بلاخره یو څوک راځي چې د دوی امه کېږي د دروازه کې. دروازه خو څو دیوالونه یې نه درلوده، خپلسې واچه په هغه کور کې چې څو شیان وو، ډېر ډېر ناچیزه شیان، هر څه یې خرڅ کړه په یو مړی ډوډۍ واخلي، هېڅ شی نه وو. کلسې واچه دوی ځان سره ویوړه چې د هغه مېړه هم کور لري. نو فکر وکړه چې هغه په څه رقم دا خلک راغلي وو، هېڅ کومک یې نشو کولی. حیران حیران کتل، ژړلې ټول په دې حالت کې، کومک یې نشو کولی، او څوک ولري چې یو بل چا ته ورکړي. نو دغه حالت وګوره چې دا د فلسطین او د غزې حالت نه هم بتر دی که نه دی؟ دا موږ هر ورځ دا خو رسنۍ ته کېږي، نه څوک ترېنه خبر نه اخلي. په هر قدم کې داسې حالت دی، داسې بد حالت دی چې سبا د فارس خلک ډوډۍ نه لري. نن صرف پې چې غواړي چا نه طرز واخلي، څوک یې ورکولی یو بل ته نه شي. دا حالت که نور هم دا نوي واجدین راغلي، بېکاري بېروزګاري او د پیسې ورکېدل او راکړه ورکړه نه وي، او بانکي نظام خا د دول نه اخلي نه، چې تجاران تجارت سم نه شي کولی. نو په دې حالت کې ته وګوره چې موږ په څه حالت کې. یو ځلې وایي که ته په آرامۍ کې ژوند کوي، دغه حالت چې موږ اوس په دلته اوسېږو ډېر سخت حالت دی. موږ هره شېبه سا ورکړو، هره شېبه مرو، نو یو بل سره لیدی نه شو. د یو نامعلوم راتلونکي دپاره چې تدابیر څوک نه نیسي، مسؤلیت زموږ څوک نه نیسي، خدمات نشته. مالیه ده چې که نن د برق پیسې څوک تعویل نه کوي، راځي برق قطع کوي، نو چې په ترګنۍ کې کښېني که هر ځای نه کوي، که لري کنه لري هغه چې نه تاویلې خو نی لري کنه هغه سات نی لري او مالیه په دون او اوچت شوی دی او تاویلې نه دوبره جزاګانی درکېد ته نتی لکوم کې دکاندار وي زه خو دون نه خرڅوم چې په ما باندې هر سات توپک سره راځي چې مالیه ورکړ دا حالتونه کڅوک د توسیګ دی په یوه چې څومره سخت حالتونه دي دا ژوند چې اولادونه ډوډۍ غواړي وهي ساده ایران دی هغه نفر زی او بیگا ساور کوي مجبور دی چې څه وکړم بلاخره هغه هم لیوانۍ نو تاسو کله کله چې داسې فکرونه کوي زما هم زړه سوځي خو لیکن زه چې کله دا حالت ګورم د افغانستان چې دوی پرتله کوي هغه د عمرونو نه هغسې دی هغه خلک چې مسؤول دي هغه باید تصمیم ونیسي راځي د افغانستان په هکله لږ فکر وکړي
بله ډېره
مننه په موږ راوړي یا د اکل دوی لارې ته کي دوی متوجه کي دوی یوارې بیدار کي دوی یوه ویښ شي چې بالاخره هر څوک راتلونکي دپاره پلان نیسي دلته پلان نشته
بله مننه آغلی امیل آغلی جلال ستاسو څخه به هم په همدې مورد پوښتنه وکم کله چې افغانانو غوښتنه وکړه چې د نجونو د لوړو زده کړو دروازې باید د هغوی پر مخ باندې پرانیستل سي طالبانو ور باندې غوږ ونه نیوي او همداراز ملګرو ملتونو او د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونو هم په بیلابیلو مواردو کې له طالبانو سره په غونډو کې له دوی سره په لیدو کتو کې په بیلابیلو کنفرانس همدا وویل چې انجونی باید زده کړې وکړي او دغه ته اړتیا ده چې یو هیواد پرمختګ کوي باید ټول وګړي حق ولري چې زده کړې وکړي او کار وکړي خو طالبانو پر دې باندې غوږ ونه نیوه او تر اوسه پورې د انجونو لوړې زده کړې منې دي په افغانستان کې ستاسو په نظر د دغه لاملونه څه کېدای سي چې طالبانو د هیڅ چا خبره ونه منله او نه یې هم د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیوي بلی آغلی جلال زما ژغ تاسو ته درځي آغلی جلال زما پوښتنه ستاسو څخه دغه وه چې د طالبانو ستاسو په نظر ولې د ملګرو ملتونو او نه هم د افغانانو او یا هم د اسلامي همکارۍ سازمان د غړي هیوادونو پر دې غوښتنه غوږ ونیوي چې دوی وویل چې باید د نجونو د زده کړو حق ورکول سي
نو پیژم دا خوښه چې دینه بوختنه وشي دا ډېر ښه راشي خو بیا هم زما خپل تحلیل داسې دی چې نسبتا رښتیا ته چې راشو خو نه ملګری ملتونه نه نړیوال هیوادونه نه کوم سازمانونه د افغانستان د نه د ښځو په حالات مړه دي نه د وګړو په حالات نه د نور د کوم قشر خو لږه داسې تمرکز لري او لږه دا خبره میډیا کې پکا ډېر وهل کېږي د ښځو موضوع د ښځو موضوع د له خاطر دوی هم دغه داسې یو لکه موږ تاسو چې وایو خو ګوتنه نیول دی دا ځای ټینګ نیولی دی ګوندې دغه لاره کوم امتیاز دوی دپاره قایل شي نړیوال زما شخصي نظر کې نور خو د خپل قشر باندې مشکلات راوړي او خپل قشر د هر څه نه محروموي نن دوی حاکم دي دوی خو په اروپا او په امریکا نه دي حاکم چې دلته تعلیم بند کړی په خپل هیواد کې تعلیم بند کړی دی کله چې په خپل ته واکه تعلیم بل کړه دا مشکلات چاته ورګرځي خپل واته ورګرځي خو په دې باندې که خوشاله چې موږ دا ډیر غټه توره کړه دا خو ډیر یو غټه ناکامي کړه دا غټه ناکامي کې چې د خوشاله کې د پرشا کې باندې کامیابی ویني چې دغه د لارې کوم موږ د پاره چې قائل شي دا نړیوال
مننه اغلی جلال زبیت ته تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید از ما حق ته خبرونه روانه ده اوس هم یو اوریدونکو لمر سره د دوی خبره پر واخلو بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بشیر صاحب تاسو ته سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد مل لغمان
وعلیکم سلام همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي همدرد صاحب تاسو کومه پوښتنه یا تفسیر لري مهرباني وکړئ
زه خدا وایم خوري سي نه باید سي ملګری ملتونه او دا نړیوال او اسلامي سازمان دا باید نظر نه وغورځول سي باید د ولسال تیاوی او د وخت تیاوی باید په پام کې اسلامي امارت ونی سي نور زه که څه دغه کم افغانان مهاجرین چې له پاکستان نه په داسې بد وضعیت راوستل کیږي او د افغانانو هیڅ غږ ته جواب څوک نه ورکول کیږي، دغې نه باید دغې ته باید نظر وکولی شي چې ولې زموږ دا غږ دومره تاثیر نه لري په نړیواله سطحه یا په سیمه ییزه سطحه باندې. باید نور داسې ګامونه واخلي کنه چې هغه د ولس اړتیاوې پرې پوره شي، د وخت اړتیاوې نور باید دغه وړې وړې خبرې له ذهن نه وباسي. اکثره هیوادوال د مونږه پاکستان ته لامدې نه تلي سي، مطلب تعلیم نشته. اکثره پیښو سره همدا اسلامي عمارت همداسې مخ شوی چې هغه همدغسې پیښې داسې د دوی قیدب کړې ده د رسمیت پېژندلو، نو مونږ نه غواړو چې مونږ داسې یو ځای په حکومت ولرو چې هغه د کلم رسمیت هم ونه لري، د هغې غږ دې وانه اورېدل شي. نو باید دوی نور هغسي کنه، باید نور دا امر ثانی نور باید چې پوره شي او ډېر زر اعلان وکړي هم د ښځو کار ته او هم د ښځو زده کړې ته، ځکه چې دا نور د وخت اړتیا ده. نور خو افغانان چېرته لاړ شي؟ نو تاسو وینئ، ټوله نړۍ ویني، بېله د خپل ملک نه نور کوم ځای لریم نه، نه په هغه ځای کې نور عزت لري. دغه اوس له پاکستان نه قدرتي هم چې چا ته لمبر ورشي نو یو قسم نه پاتې کېږي، که دا اوس غیر پلان باندې را روان دي او غیر منظم را روان دي، باید دغه نورو ته یو منظم پلان ونیول شي. هغې سره ښځې هم دي، هغې سره ماشومان هم دي، که نړیوال او پاکستان د دوی حقوق نه مني یا نه تسلیموي نو دوی باید چې نور ورته غاړه کېږدي او بس د دې ولس اړتیاوې باید پوره کړي. نور وخت راغلی ده، خو نور هم وخت نه نیسم.
ډیره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو را سره شریک کړ. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوریدئ، از ما حق د خبرونه روانه ده. اوس هم اغلی امیل بیرته تاسو ته راځم. تاسو ته همدرد صاحب خبره واوریدل، دوی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت باید د وخت اړتیاو ته پام وکړي چې د وخت اړتیا څه ده، او د دوی په نظر د وخت اړتیا دغه ده چې افغانان باید له احتیاج او محتاجۍ څخه وایستل سي، نه دا چې نورو امتیازاتو ته باید وکتل سي. تاسو څه فکر کوئ چې همدرد صاحب پر ځای خبره کړې ده؟
رښتیا هم د همدرد صاحب خبرې زه پیدا تر ټولو زیات دوی پوهېږي چې د وخت اړتیا څنګه دي او څه باید وکړي. ماشاءالله خو لږ خو په دې خوشحاله یم چې ځینې پروژې د بنسټیز ورځ تر بلې چې دا افتتاح کېږي په دې کار کېږي، دا تاییدوم. هلی ځلې کېږي لوی پروژې دي چې دا د راتلونکي دپاره د کار موندنې دپاره، د وزګارتیا د کمولو دپاره او د اقتصاد د پیاوړي کېدو دپاره دي. زیات اړین دی او مفید دی او زه ورته خوشحالېږم. هره ورځ یو څه افتتاح کېږي، میاشت کې یو ځلې، یا مدنیت یا اوبو دي یا نور چارې دي، یا دلته په کابل کې ځینې ځایونه چې رغول کېږي یا جوړېږي. قسم ده چې زه پرې خوشحالېږم، او دا چې هره ورځ هغه جنازې چې موږ مخکې لیدلې چې ځوانان به شهید کېدي، ورځې 300 او 500 او 300، اوس هغه نشته. او یو ستونزه دا ده چې دغه کارونه هم چې دوی کوي د خوشحالۍ سبب ګرځي د افغانانو لپاره، خو دا لا پسې زیات شي چې دغه حالت حداقل د دې او لږ یو بېکاري د مهارول دپاره باید دوی جدي ګامونه پورته کړي. دوی باید پرې کار وکړي، ځکه هغه نور مهاجرین هم چې راغلل چې دغه حالت بیږي، دې دپاره باید دوی تدابیر ونیسي، فکر وکړي همیشه، ځکه دا ډېر مهم دی. دغه حالتونه چې په افغانستان کې دي په دې عصر کې څه تقاضاګانې دغه ټولنې لري، دغه افغانستان لري، د دوی دپاره دغه مټې راغاړي. اوس خو ماشاءالله هر ځای کې یو حکومت نه دی، اوس یو متمرکز قوي دی، یو ځای نه اداره کېږي. دا هم د خوشبختۍ ځای دی، خو ای کاش یو څه تعلیم دروازې دي چې خلک همیشه یې ورته وایي. د دې دپاره باید چې دوی هم رد کړی نه دی چې موږ د همیش دپاره دا کار نه کوو، نو راځي یو تصمیم ونیسي، یو تاریخ ورته وټاکي، دا جوړ کړي. تاسو وایئ چې څه متفاوت یو زمینه سازی کوو د نجونو لپاره چې مکتب ته لاړ شي، وموار یو دپاره موټر وي، او دا وي هغه وي، دا نه ممکنه ده. دا شی مونږ انتظار هم نه لرو او تی کولی نه شي، دا امکانات هم نه لري. او د کار دپاره یې داسې شرایط رښتیا هم برابر کړي چې هغه انساني وي، نه ښځه متضرر شي او نه نارینه. تاسو کوشش کوئ، تاسو کولی شي، تاسو په اسلام پوهېږي تر ټولو زیات. نو من یو چې دغه افغانستان د دې حالت نه، د دې ناهیلۍ نه، د دې بدبختۍ نه وژغورل شي، ورو ورو ورباندې کار وشي، او موږ کولی شو په خپل هېواد کې خوشحاله اوسو. پردی وطن که څومره پیشرفته یې، که څومره پرمختګ کړی، هر څه ولري، هغه د هغوی دي، زموږ نه دی، موږ پکې نه ځایېږو. موږ دپاره که موږ وکولی شو خپل هېواد جوړ کړو او خپل خلکو دپاره د خدمت جوګه شو، دا به ډېر لوی افتخار وي. خپل وطن کې اوسېدل که په هر حالت کې وي، که خوا سره اوسو، که ډېر مجبوره نه شو، که ډېر داسې حالات راینه شي، زه فکر کوم چې دعا کوو چې دا ورځ تر بلې بالاخره با احساسه خلک خپل هغه بیداری ته، خپل هغه شعور ته ورسیږي، ځانونه ورسوي، او په دې پوه شي چې د دې بې د علم او بې د پوهې نه، او بې له دې چې نجونو او هلکان یو رقم درس ونه وایي، دغه د ټولنې دغه نیمایي نفوس او دغه بل چې دواړه یو ځای ځانونه ونه رسوي، د دې ټولنې آینده دپاره دا لوی خطر دی. به بیا احتیاج موږ نه به خلک بیا سو استفادې کېږي. دوی تر ټولو ښه پوهېږي، دوی ماشاءالله ډېر رسېدلي خلک دي چې په سر کې دي، دوی په هر څه پوهېږي. هیله من یو چې خپل مسیر پیدا کړو او د خوشحالۍ او د خوشبختۍ طرف ته لاړ شو، نور د دې حالت ووځو.
مننه آغلی امیل. آغلی جلال، ستاسو څخه بل پوښتنه کوم. ستاسو په نظر، تاسو چې مخکې ویل چې خدای پاک وښځو ته ډېر حقونه ورکړي دي چې هغه په اوسني افغانستان کې نه دي پر ځای سوي، او له دوی څخه هغه حقونه اخیستل سوي دي چې د اسلام دین ورکړي دي، او یا هم نړیوال قوانین ورکړي دي، او یا هم د افغانستان مدني او اساسي قانون ورکړي دي، ستاسو په نظر څه پکار ده چې افغانان، تاسو یادونه وکړه چې مخکې په خپلو خبرو کې چې افغانان باید خپل حکومت قانع کړي، چې ستاسو په وینا یعنی د طالبانو حکومت قانع کړي چې د ښځو حقونه ورکړي او بشري حقونه تامین سي، څنګه کولای سي خلک چې له طالبانو څخه دغه غوښتنه وکړي، یا دوی سره کښېني، خبرې ورسره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي؟ ځکه چې موږ لیدلی دي چې کله ښځو خپل د غوښتنه کړې ده د حقونو، دوی وهل سوي، ټکول سوي دي، او د دوی اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي، او دوی بندیخانې ته وړل سوي دي. څنګه کېدای شي چې افغانان خپل مشروع حقونه له طالبانو څخه وغواړي؟ بلې، ستاسو غږ موږ اورو، مهرباني.
تاسو وګورئ، طالبان هم داسې نازک حالت کې دي چې یعنی ډېر یو جدي ترین حرکت باندې هم دوی ډېر قوي خطر احساس کوي. دې له خاطره چې یو ښځه سړک ته وځي، یا نارینه وځي، یا یو مظاهره بڼه غوره کوي، یا امکان لري چې دې نه دوی دا برداشت کوي چې دا وړه مظاهره به ډېر غټ بدلون ته واوړي. دا نازک حالت کې یو داسې نه چې یعنی یو قشر په مقابل کې چې شل کاله د صحنې نه لري وي، او د هغه همیشه بد تعریف شوی وي، او د یو ناچاپي حاکم کیږي، او هغه چې دا دومره خلکو ته څوک قناعت ورکوي چې دوی یا ښه دي یا نه دي، یا د دې د کړو وړو نه په کړو وړو کې هم داسې څوک
بلې. آغلی جلال،
تاسو او خزی وی، که نارینه وی، که یوازې نه خزینه مونږ ډېر نارینه او شاهدان یو چې کوم نارینه چې حرکتونه یعنی ډېر جزوی حرکتونه دي چې په قانون کې په هر هیواد کې حق لري چې یو ټولیدنه جوړوي او دوی یو شعار لیکي چې مونږ تعلیم غواړو دوی یو ټولیدنه جوړوي مونږ یو شعار لیکي چې مونږ ډوډۍ غواړو کار غواړو دا خو یو عادي خبره ده اما دوی دا نه شي زغملی دې له خاطر پوهیږي چې زمونږ ښه او بد تر اوسه چا ته معلوم نه دی تر څو چې زمونږ ښه او بد امتحان معلوم کیږي داسې نه شي او بله فاجعه سره به مخ کیږو احیانا دوی زیپی زما په فکر کې یوازینی لاره همدغه ده چې همدغه خپل دننه طالبانو کې خلک شته چې د تعلیم طرفداران دي همدغه خلکو سره نور خلک هم ملګري شي او په خپل د همدوی سره کینی همدوی سره نه د مظاهرو د لارې نه د بیروبار د لارې ځکه چې د مظاهره او بیروبار دغه خلک خپل ځان ته یو خطر احساسوي دوی خپل ځان ته داسې آسیب پذیر حالت کې دی اوسنۍ حالت د دې ډېر نازک حالت دی او کچېرې مونږ ووایو چې دوی دا کار چې کوي دا به ولې کوي به داسې همدغه مظاهرې دي همدغه خبرې دي چې ملکونه ته تغییر ورکوي دوی خو پوهیږي چې دغه شی دپاره چې مونږ لاره ورکړو همیشه دغه خبره آزاد کړو امکان لري چې ډېر زمونږ دپاره قوي مشکلات جوړ شي احیانا دې له خاطر دوی مخکې نه مخکې جلوګیری کوي او دوی خلک کولی شي یعنی زه ته لري یو دغه چل ما او تا ته امکان لري نه درځي هغه څوک چې په صحنه کې حاضر دي هغوی ته دا چل درځي چې مونږ څنګه ځان ورته ورسوو ځکه چې په طالبانو کې دننه داسې نفوذي خلک شته چې همالته نفوذ لري او هغوی سره په یو چوکي کې کار کوي او په یو کاسه کې ورسره ډوډۍ خوري او هغوی د تعلیم طرفدار دی همغه خلکونه د خلکو نور خلک ځان سره زم کې ځان سره کینوي او د یو ښه کیناستېدو د یو لیکلې بڼه د یو نه د مظاهرې د لارې امکان لري چې د سپینګیرو د مشرانو د قومي سپینګیرو پلاوې د تګ راتګ په اساس تګ راتګ په اساس چې یعنی یو پلاوې ورشي بل پلاوې ورشي د ځوانانو پلاوې د سپینګیرو پلاوې د مشرانو پلاوې ښځې خو هسې هم اوس چېرته تللی نه شي اجازه هم دوی نه ورکوي او دوی تر څو خپل هغه مسج دوی ته ورسوي چې مونږ دا غواړو باید تاسو نن حاکم یې ښایي که بد یې ځانونه اصلاح کوي باید ښه شي که ښه خدای مو نور هم ښه که مونږ هغه نشو کولی انکار نشو کولی چې تاسو نن زمونږ حاکمان یې تاسو زمونږ حاکمان یې ستاسو قانون ستاسو هر څه مونږ منلي دي خو اوس باید تاسو زمونږ باندې تاسو پادشاهي کوی یعنی رعایت مهم مونږ یو ستاسو کوم قلمرو چې دی په قلمرو کې چې څوک ژوند کوي د هغې اولي ضرورتونو ته باید رسیدګي وکړي تاسو اولي ضرورت ضرورتونه کار موندنې دي اولي ضرورتونه یو هغه څه دي په عزت سره ژوند وکړي او یو مشکلات امکان لري سرغړونه ولري هغه سرغړونه چې ولري باید محکمه شته دلته څارنوالي شته ځان ته حکومت وایي هر څوک نشي کولی چې باید ونه کړي چې هر کوچه کې یو سړی ونیسه او ووهه وډبوه او بې عزت یې کوي ورته ورسوه او دغه ستاسو
بلې ډېر مننه اغلی جلال چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریدا زما حق د خبرونه روانه ده د دې خبرونې وخت هم نور پای ترسیږي د اغلی زهره جلال او اغلی اوجی امیل څخه ډېر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
مولانا مولانا د سوای ستوري راوړم مکتب ته مولانا مکتب تزم مالا قلم پلاس کی راکھا مکتب تزم.